مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او تاسو ته د نن ورځې په وروستۍ خبرې غړې کې هر کله وایم. د خبرونو وایم احمد الله مر سره دی او تخنیکی همکار اکرام مسکین یار هم دی. موږ ټول تاسو ته یو خسته ماخام غواړو او بلنه درته ورکو چې دا خبرې غړې را سره ورځ ځکه چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل ریپورټونه را سره دي. اول د دې محل خبرونه چې احمد الله تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د مکین اوسیدونکو پر څلور فوجیانو د دوو کسانو د وژنې داوه کړې. په بغلان کې د سو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوی دي. او قرغستان وایي له تاجکستان سره په پوله تر ډزبندۍ وړاندې د شخړې له وجې د وژل شوو کسانو شمیره دیارلس ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بیبیزی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو فوجیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړی ده. د کلی اوسیدونکو د اپریل پر شپږویشتمه د دوو ځوانانو د وژنې او یو د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلې وو چې پرون د فوج تر ننواتی او موافقه وروسته یې ختم کړو. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیگا مشال ویډیو ته وویل لومړی د نامعلومه کسانو خلاف رپورټ دایر کړی و خو پرون د کلی اوسیدونکو پر یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر د وژنو داوا کړی چې دوی په رپورټ کې درج کړه. فوز لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي خو شوکتلی زیاته کړه چې د سیمې انتظامیه او فوزی مشر موافقې ته ژمن دي او تر سبا به د وژل شوو او جوبل کس کورنیو ته مالی تاوان هم ورکړي. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ نه د قومي اسمبلی پر چوکۍ پرونی انتخابات ګټلی دي. له نننیو نارسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,156 د مسلم لیگ نون نومان مفتی اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي. په کراچۍ کې یو انتخاباتي افسر ندیم حیدر د اپریل پر 13 د انتخاباتو غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په اعلانولو سره رسنیو ته وویل
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل
په ټاکنو کې د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده. د ټاکنو په محال خلکو په خپل مرزي سره خپل رائے وکاروله. په ټاکنو کې 2,000 رائے ورکړې شوې چې رائے ورکونکي 21.4% دي.
د قومي اسمبلی د 209 حلقې چوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال فیصل واوډا تر استعفا وروسته خالی شوې وه. نوموړي د غبرګ شهریت لرلو تر تورونو وروسته استعفا ورکړې وه. په بغلان کې د سو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خدجان ولسوال عبدالناصر راسخ مشال ویډیو ته ویلي دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زیمامود کلي کې د یوه سیمه ییز پولیس په کور حمله وکړه. د نوموړي وینا وه چې د ولیان درې اووه تنه اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان وو ووژل شول چې پکې 10 او 13 ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د کرونا وایرس وضعیت په هسپتالونو کې د بسترو، اکسیجن او د دوایانو د کموالي له وجې خرابۍ طرف ته روان دي. بلخوا په لسګونو ملکونه د دې بحران د کمولو لپاره ورسره طبي مرستې ورلیږي. د 1.3 کروڑ آبادۍ لرونکي دې هیواد کې د دې وبا خطره له دې کبله د اندېښنې وړ جوړه شوې چې کووډ 19 ناروغۍ ویجاړونکي زیاتوالی نورو سیمو ته خپور نه شي. په افریقا کې د ناروغیو د کنټرول او څار ادارې مشر د اپریل پر 9 خبریالانو ته وویل په هند کې چې څه هم روان دي زموږ د برازم لخوا پرېسترګې نه شو پټولی. په اروپا کې چې حالات د خوالي طرف ته روان دي د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی په بندیزونو کې د زر نرمۍ له وجې حالات بیا خرابېدلی شي. د صحت نړیوالې ادارې د اروپا مشر ویلي په دې پوهېدل خورا مهم دي چې د هند په شان وضعیت په هر ځای کې کېدای شي. او آخري خبر، قزاقستان وایي چې له تاجکستان سره په پوله تر ډزبندۍ وړاندې د شخړې له وجې د وژل شوو کسانو شمیره دیارلس ته رسیدلې ده. د قرغستان د صحت وزارت د اپریل پر 13 ویلي د اپریل پر 28 شروع شوې نښته کې چې د پولې دواړو خواو کسانو په یو بل کاڼي ورول شروع کړل چې 143 کسان پکې جوبل شوي دي. د حالات تر خرابېدو وروسته قرغز او تاجک فوز د قرغستان په لیلیک ضلعه کې پر یو بل ډزې شروع کړې. د اپریل پر 9 ناوخته د دواړو ملکونو د بارنو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې خپل منځ کې سره په ډزبندۍ سلا شوي او د سفارتي حلو ځلو له لارې د شخړې حل پر راایستلو سره به فوز واپس خپلو سیمو ته لیږي. د بټکن سیمې ځایي چارواکي وایي چې له سرحد سره نږدې کلو نه یې 15,500 قرغیز وکړي محفوظ سیمو ته منتقل کړي دي. د قرغیز د ملي امنیت ریاستي کمیټې ویلي چې له تاجکستان لوري د لوی وسلو استعمال شوی دی. د خبرونو پای
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د جنوبی وزیرستان د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر سلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړې ده. پولیسو مشر وای
کرنل راہل دے یو میجر سے وہ یو کیپٹن نے یو سپائی دے شریر نہیں آیا پلی سلو دا کسان باندې بالکل دعویٰ کریا
تا بنو انتظامی چارواکو د جانی خیلو مشرانو سره په جرګه کې د موافقه عملی کول هوټ خودلې. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د کراچۍ پرونیو زمینی انتخاباتو کې پاکستان پیپلز ګوند بری ترلاسه کړي. پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د خزینه رای ورکونکو د کچې لوړولو هڅه کوي. خزي سوې
او شناختی کارت جوړ کړي ځین خلکو نه پیژندل چا پیژندو ناغور ته مو ویلي چې تاسو خپل حق مه ضایع کوئ او سړو غونډه کې هم ستاسو وټ لکه حق دې ضایع کوئ. ما
په خبر پښتونخوا کې د کورونا زیاتوالي له وجې په هسپتالونو کې بیروبار زیات شوی دی. لیډی ریډینګ روغتون ویاند وای
موږ سره دې چم کې د کورونا 300 یو کم اتیا مریضان داخل دي. د ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای د ویاني او ټول هر څه سہولیت چې کوم دي تر دې د مخ ټیک ټاک ملاويږي.
د پاکستان وزیر اعظم تر سرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په سعودي کې د خپل سفیر پر ضد پلټنې پیل کړې. دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړي کې اورېدې شي را سره اوسه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر سلورو پوځیانو د دوو ځای ځوانانو د وژلو داوا کړی ده. شوکت علی بیگا مشال لړیو ته ویل د مسجد له مشرانو سره لکړې موافقه سره سم رپورت درج کړي چې پکې د یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر نومونه شامل دي. پاوز لا په دې رسنه دی ویلي د بی بی سی رغزی کلی اوسیدونکو د اپریل پر شپږویشتمه د دوو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لټ وهلو چې پرونی د پوځیانو تر ننوات یو ورسره د موافقه په نتیجه کې ختم کړ. لډیرا اسماعیل خانه اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شپږویشتم اپریل د ماکین بی بی زایی رغزی کلیک شه د دوی ځوانونو د وژلو دوا مقامی اوسیدونکو په سلور پوځي چارواکي کړی دو. د مسجد قوم مشرانو سره شوی لاوجنامې په باراک شه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل
ای عمل کوي دی خو نه د جی ایف سی څخه همدا هدایت چې دا کومه خبره مو پټولې پورا کوم مثلا نور خو چې پر پر کمپنسیشن خبره ده نو هغه چکونی ورته کلکلی سزا ولی هغه چک کوالی هغه نه علاوه د چک پوسټونو نو تقریبا خو چې کدی عقلی دی اته لګای او دوه درې وای تقریبا ختم کو او اخرنی خبره تیار چې قانون مطابق چې کوم نه په مکم موجودی او غادي کې خو لري زخمی مو نه تیار هو هغه شو خو دا ودا چې حق ته کلی کوي دی هغه تلو کفان یاد کړل نو بالکل زید وادي مطابق سټیټمنټ سب شکل دعویداری نوی قبل خدا کرن رایل دے یو میجر سے وہ یو کیپٹن نے یو سپائی دے سریر نہیں گیا پدی سلو دو کسان باننے بلکل دعویٰ کریا.
دی سویلی وزرستان نا دی سبائی اسمبلی میمبر حافظ اسام الدین ویائی چی دی ماسید قوم اتجاجی درنے وشتن پاکستانی پوز ومان لے و دی دگی درنے مقصد پورا شوائی دائی
دوا شہداء وشول او یو زخمی دگی دلشی سرام مسید قوم پا مکین شی تلو غیز در نگر کرلا کشه که کل مسید کم مشهونه دا ای جی ایف سی با قیده روحای تاک تا اغی تای طول دا نشه که مطالبات ویده کم آی پیش کرلی خو اغی دا طول برحق وگانه لی و دا خبره ای اقرار وقت چه دا نشنه ظلم شوی دی.
د مسجد قوم یو مشر سید انور ویایي چې 13 ورځ پوځي چارواکي په ننوتی بی بی زایر اغزی کلی ته روغلی وی.
د فوج د طرف نه بریګډیر اور سره چې کی متلکا کارنلون دی دا مسجد قوم ته د اغه نه بعد بی بی زایي چې کی کلی دی اغه ته په ننوتی روغلل او مایدا وشولا په دا غابند چې اورته د بی بی زایي په کلی کې کی فوج دی په کوی نقش ډالر کیږي د غختسان ته نیک کړیږي چې کی دیت وی میز نه کوړتا ویایي متلکا کسون من اف آی آر کاټ کیږي افوجو من چونکه اول اف آی آر د یګی زخمی د طرف نه کاټ شوی و په نامعلوم کسانه باندې هغه کې بیا میشته کی د کوم د طرف نه لیګل ټیم مده وکیلونه یګی وچ بل اف آی آر وس په وکوا باندې نشی کېدلای البته هغه اف آی آر شو د دې چې کی وارسون دی یګی په مدیت شو ایکستنشن کیږي چې کی نو په حواله باندې بالکل په ښه ایکستنشن و شاغه کسان پکښه منشن شول دا تلور سانچ کیم دی کارنل میجر کیپٹن او سبیدار میجر
پاکستانی فوج مسجد کومتا ناوتی کولے او بی بی زائر اگزی کلیکش دے دوے زوانوں نے وجلو پ باراکش یاسا ہم ویلی ندی یودا دا وچ پشپش وشتم اپریل دے بی بی زائر اگزی کلی او سے دن کیو مشال ریڈیو تا ویلی وچ پوزیو نے پ گن ڈزنو انام اللہ او کلام دین پ نمونہ دوا زوانوں وجلی وی او چورلس کولن منصور مسجد اس پر ارجرائے کڑائی و او مسجد قوم دے دوے وجل شوی کا نو د مړیو سره د ماکین تحصیل عمارت مخامخ احتجاجی کیمپ کې پلاتی و حالی وی اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د جانی خیلو مشرانو پرون د بنو ډیویژن د کمشنر په دفتر کې له حکومتي چارواکو سره جرګه کړې. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال لډیو ته ویل حکومت له جانی خیلو سره کړې موافقې ته ژمن دی. حکومت تر هغې وروسته د سیمې له مشرانو سره د امنیت ټینګښت موافقه کړې وه چې په مارچ کې په سیمه کې د څلورو ځوانو هلکانو مړې وموندل شول او جانی خیلو احتجاجي پرلت پیل کړ. نیازی وویل حکومت د وژلو هلکانو له کورنۍ نوی سره مالی مرسته کړې او د هغوی په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې کوي. د سیمې مشران وایي په پرونی جرګه کې د حکومتي چارواکو ډاډ مطمئن کړی دی. دا جرګه پر داسې مهال شوې چې د جانی خیلو سیمې مشرانو تور پورې کړو چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. نور معلومات له بنو څخه عمر وزیر راکوي.
13 ورځ کمشنر بنو ډیویژن شوکت علی یوسفزی دفتر کې د جانی خیلو مشرانو او حکومت ترمنځ پرلت ختمولو په بدل کې شوې ژمنې سرته رسولو په موخه جرګه وشوه. د جرګې مشران وایي چې مقصد یې جانی خیلو سره حکومت لاړخه شوې ژمنې او وعده تکمیل دی. ډیپټی کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سنجیده دی چې جانی خیلو سره شوې ژمنې ټوله سر ته ورسی. د معاهدې لاندې جانی خیلو کې وژل شوو څلور ځوانانو کورنۍ ته شهدا پیکیج په لومړۍ ورځ ورکړل شوې. د قاتلانو د نیولو او تحقیقاتو لپاره جی آی ټی کار پیل کړی او پرمختګ شوې. ډیپټی کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل
کمشنر بنو ڈویژن نے جانی خیل قوم کے مشران کو یقین دلایا کہ حکومت نے قوم کے ساتھ
کمشنر بنو ڈویژن جانی خیلو تا یقین ورکڑ چہ حکومت ورسر کم معاہدہ کڑے سلفی صدا با پہ عمل کیجی. مشران تا د معاہدے یو یو شکوا براو او تروسا چہ کم اقدامات شوی پاغے مشران خبر کڑل. د جرگے مشران تا دا ویل شول چہ خپلا کے نئی سلام مشورے پس د جنی خیل سیمے ضروریات پا گوتا کڑائی چہ ترکیاتی پیکیج تیار کڑل شی. د جلسو سرا مسائل پا گوتا کی جی او جرگو کے مسائل حل کی جی. مشران مطمئن ول او وی ویل چہ حکومت او انتظامیہ سرا با د جرگو سلسلہ دوام دارا سات
اس کو جاری رکھیں گے.
د جنی خیلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریڈیو تا ویل چه حکومت یې لخپلو ګیلو مانو خبر کړ
کی ما پېښلا شوی و په باندې لکه مطلب چې موږ وختن په وخت باندې جرګې کړل خو نن چې کیما جرګا و شو دا غډرا موږ مطمئن شولې کی ما پېښلا شوی دو دغه چې خو وګیرا لا کاونټر سن کړی دو کمشنر ته تا غاټه چې مالی سی لکه مطلب دا چې دغه نه کسی نشته وکړ برابر دې چې کی موږ کړای دی چې دا جرا سمېږو دا قدم خاص دی
دا مارچ په میاش کې جانی خیلو کې سلور ځوانانو مړی موندل شوی ول چې په ځای ول ساتو ورځې پر لت وکړ. په نهم ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړل شو. خو دا هغې پس جاني خیلو مشرانو په یوه بله جرګه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګنې ورسره شوې ژمنې عملي کېږي نه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر رپورټ موریده. له نارسمي نتیجو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی پر څوکۍ پرونی انتخابات ګټلی دي. نننۍ نارسمي نتیجې ښیي چې نوموړي 14,000 نه زیاتې رایې اخیستي او د هغه په مقابل کې د مسلم لیگ نون نومان مفتاح اسماعیل په دویم نمبر راغلی دی چې 15,000 نه زیاتې رایې اخیستي دي. د قومي اسمبلی د 249 حلقې څوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال فیصل وارد تر استعفا وروسته خالی شوی وه. د مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز د ووټونو په شمیر کې د ټګۍ تور پورې کړې او له انتخاباتي کمیشن یې غوښتي چې نتیجې دې نه اعلانوي. انتخاباتي کمیشن د کراچۍ د قومي اسمبلۍ د څوکۍ رسمي نتیجه لا نه ده اعلان کړې. نیاز علي خان له کراچۍ تفصیل راکوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلۍ په ضمني ټاکنه کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړې ده. د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل د کراچۍ په قومي اسمبلۍ انې 251,500 ګټلې ده او هغه 14,150 وټونه اغستی دي. په دغه حلقه کې د مسلم لیگ نون ګوند مفتاح اسماعیل په دویم نمبر راغلی او هغه 15,403 رای اغستی دي. او بیا د مرکزی حکومت لخوا قانون ګرځولې شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک 1,155 رای اغستی دي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو مشر ډی آر او ندیم حیدر د اپریل په 13 ویلي چې د پیپل ګون قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده.
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں.
دیوائی چپا ٹاکنو کی دا پیپلز گن قادر خان مندوخیل گٹا ترلاسہ کڑی دا. دا ٹاکنو پا محال خلقو پا خپل مرزی سرا خپل رائی کو کارولا. دا حساس سمی پتو گا ٹول حیواد دا دی انتخاباتی ٹاکنی سارا نکولا. حقوائی چپا ٹاکنو کی دواوی ازرا و سوا سلیخ رائی ورکڑی شوی. چی رائی ورکون کی یوش اشاریہ سلورش پیتو فیصد دی. دې حلقه کې واکمن تحریک انصاف ګوند امجد افریدی په 5 نمبر راغلی او هغه 19,902 رای اغستې دي. په دې اړه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د اپریل په 19 د شپې په ټویټر د ان ای 251,500 پټاکنو د خلکو مننه کړي. او بیا د سند تعلیم وزیر سید غنی د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په ان ای 251,500 کې ګټه ترلاسه کړې ده.
ان ای 249 کې تمام ووټرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.
دی وایي چې زه د ان ای 251,500 حلقې د ټولو خلکو مننه کوم چې موږ لای ګټه راکړه. خلکو په پیپلز ګوند په مشر بلاول بټو، په بخوانی صدر آصف علي زرداری، په پریال تالپور او په موږ په کاندیدیت قادر خان مندوخیل یقین کړی دی او موږ ته دا تاریخی ګټه راکړی ده
او پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تاریخی فتح جو ہے دلوائی ہے.
بلخوا د مسلم لیگ نواز گن مرستیالی مشری مریم نواز د اپریل په 19 د شپې په ټویټر ویلی په کراچۍ کې خلکو مسلم لیگ نواز لا ووټ ورکړي او مفتا اسماعیل ګټلی. دا زموږ لپاره ډیره غټه کامیابی ده. ووټونه پټ شوی دي. او بیا په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کراچۍ کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په دې سیالۍ کې ګټه ترلاسه کړې ده خو موږ سره درغلې شوې. موږ به دا نتیجه په الیکشن کمیشن کې چیلنج کوو.
الیکشن شفاف ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا.
دی وایي چې ټاکنی صفا پکار وي، هغه داسې و نشوي. په ټاکنو پښتني راپورته کېده نه وي پکار. هغه پښتني بیت د ټاکنو په اړه راپورته شوی. دا د هیواد لپاره او زموږ لپاره ډیره بدنصیبي ده چې ضمني ټاکنی یو ځل بیا جنجالي شوي.
ایک دفعہ پھر ایک بائی الیکشن متنازع بن چکا ہے.
پیادہ حلقہ کی دا اپریل پر نوشتما دا تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاک سرزمین، پیپلز او ایم کیو ایم گوندونو دا پلویانو ترمنز وڑکی جگڑی ہم شوی خو سا غٹا پیخا ندا شوی. بلخوا دا قامی سملائی دا دی ٹاکنی پا وقت دا امنیت لپارا دا 500 خزیات پولیس او رینجر موجودو. پیادہ حلقہ کی دا 2013 قامی ٹاکنی پا وقت دا تحریک انصاف فیصل وڈا کامیابی ترلاسہ کڑی وا او هغه 15,350 رای اغستی وی. او بیا په هغه وخت د مسلم لیگ نون ګون شاباز شریف 14,600 وټونه اغستی وو. فیصل واډا د قومي اسمبلی دا حلقه په 23 وټونو ګټلی وه او اوس پیپل ګون په 22 وټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بل پلو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې په انتخاباتو کې د میرمنو د رای ورکونې کچه د نارینه په پرتله ډیره کم وي. د دې وجه سره کېدای شي په دې رپورټ کې چې شاهنواز ترکزی جوړ کړی اوړي چې یو وجه خو دام کېدای شي چې په اکثرو قبایلي سیمو کې میرمنې شناختي کارډونه نه جوړوي، خو په دې وروستیو کې چې ځینې مرستې هله ورکول کېږي چې میرمنې شناختي کارډونه ولري، نو اوس د شناختي کارډونو جوړولو بهیر ورسره را غړندې شوې ده. د شناواز ترکزی رپورټ اور.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای لا هم د زنانو او د نارینه د وټونو په شمیره کې 10.4% فرق شته. دوی وای د زنانو وټونو ځکه هم کم دي چې په ډیرو ځایونو کې زنانه یې شناختي کارډونه نه جوړوي، یا په ځینې ځایونو کې د شناختي کارډونو جوړولو اداري کم دي چې سہولتونه هم پکې کم دي. پروند اپریل په یو کم درشم د الیکشن کمیشن اف پاکستان په اسلام آباد کې وغونډه د چیف الیکشن کمشنر په مشرۍ کې شوې چې په دغه معلومات د کمیشن زنانه مرستیالي ډایرکټر جنرال نګهت صدیق وړاندې کړل. د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د تیر کال د اکتوبر په 3مه ویل شوی پاکستان کې د رجسٹر ووټونو شمیره 1,50,000 او 1.5 کروڑ ده، چې په کې د نارینه ووټونو 1,40,000 او 1,60,000 او د زنانه او رجسٹر ووټونو 5,44,000 او 1,60,000 دي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان په وینا چې د زنانه او د نارینه ووټونو ترمنځ فرق کم شوی. د زنانه د شناختي کارډونو جوړولو او د خپل ووټونو رجسٹرولو لپاره به په قبایلي ضلعو کې هم د تکړه قبایلي خویندې په نوم یو تنظیم کار کوي، او د محمود نادر دغه تنظیم لپاره کار کوونکي رابیه بیبي وایي چې زنانه به د خپل ووټ د حق نه ډېره کم خبرتیا لرله، او دوی به شناختي کارډونه هم ډېر کم جوړول.
چې هوټ ستاسو خپل حق دی او شناختي کارډ جوړ کړئ، ځینې خلکو نه پیژندل چا پیژندو، نو ورته مو ویلي چې تاسو خپل حق مه ضایع کوئ، نو سړو غونده کې هم ستاسو ووټ لکه حق دی ضایع کوئ مه. او داسې ډېرې ښځې وي چې دغه شناختي کارډ د 60 سال عمر وي، 50 25 دې نه زیاته واده کړی وي، لکه بچي نوسان وسي و خو شناختي کارډ یې نه جوړ کړی، نو ورته دا پته وه چې موږ د کوم ملک اوسېدونکي یا کوم ځای اوسېدونکي. خو اوس پکې ښه د شعور پیدا شو دې وټونو نه پس.
د الیکشن کمیشن د غزنن افسر په پرونی غونډه کې دا هم ویلي چې دوی لږه موده وړاندې د دې خبرې معلومول لپاره چې د زنانو د ووټ رجسٹریشن ولې کم کیږي، دوی د پاکستان په مختلفو 60 ضلعو کې یو سروي کړی و، او د هغې د معلوماتو تر مخه په دغه ضلعو کې د زیاتره زنانو سره شناختي کارډونه نه و. بل دا چې د شناختي کارډونو جوړولو دفترونه هم ډېر لرې فاصلو کې تر نه جوړو، او د دوی د معلوماتو تر مخه چې په زنانو کې د شناختي کارډونو جوړولو او ووټونو درجولو بیداری هم نه و. د نګهت صدیق لخوا د دغه ضلعو نمونه خو په رسنیو کې نه دي ښودل شوي، خو د یو کانر هسې په قبایلي ضلعو کې د نادره د مرکزونو سره سره د ټولنې دپاره جوړ سهولت مرکزونو کې د شناختي کارډونو جوړول هم شروع شوي. او د محمدو د دغه مرکز سی اف سي مشر حیات خان مشاد رډیو ته وویل په دې یو کال کې د زنانو شناختي کارډونو جوړول د 50% نو هم زیات شوی، نو واجه څکې دي شي
روسي سنټر کې موږ اصل کې ماشومان ویکسینیشن یو پروګرام دی. موږ اصل کې د ماشوم د مور نه فنګر لګو فنګر اله لګي چې هغه کارت جوړوي، دې سره ریس چې کوم د په فاټا کې سپیشلی او خاص کر زموږ په مومن د کې 50% سیوا چې ودا کوم خود کارونه نه جوړ اغه ټول تقریبا کارونه چا جوړ لو سو جوړي دلته ته موږ فیمل سټاف نه اچي دي قبائل اور کم روایت چې ده هر سیستی کی فریش کار بالکل شو جوړیږي غریب خلک دی غفیت تم ناراضی.
په پرونی غونډه کې د کمیشن د مشر لخوا دا هدایت هم جاری شوی چې د زنانو او نارینو د ووټونو ترمنځ د شمیرو د فرق د ختمولو لپاره کمیشن باید اړوند ادارو چې په کله ټولو زیات کار نادرا کول شي په رابطه کې وسی، او دا پکې هم ویل شوی چې دغه سنفي فرق ختمولو لپاره باید دغه دواړو ادارو کارکونکو ته تربیت ورکړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان له لوري له ایران سره د پولې له تړلو رئیس دوړو خو ته هغه زرګونه ډرایوران گیر پاتې دي چې تیل قاچاقوي. دوی له ایران پاکستان ته په ناقانونه توګه تیل وړي چې یو خطرناک کار دی، خو د دوی د پیسو ګټلو یوازینی وسیله هم ده. په دوی کې زیاتره ډرایوران بلوچستان دي چې د پاکستان د بلوچستان او د ایران د بلوچستان سیستان اوسېدونکي دي. اوسمهال بند پاتې ډرایوران خو خواړه اوبه نه لري او په سخته ګرمۍ کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د چارو پوهان پر پوله د بشري بحران پیدا کېدو ویره لري. د بلوچستان د حکومت ویان رسنوي ته ویلي د مسلې هواري هڅې کوي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
عبدالحلیم بلوچ یو له هغو زرګونو گاڑو چلونکو څخه دی چې د روزګار ذریعه د ایران د جنوب ختیځ سیمې نه د پاکستان جنوب غربي علاقې ته په غیر قانوني ډول تیل کاچا کول دي. په داسې حال کې چې اسلام آباد پر سرحدي سیمه د 9.5 کیلومتره پورې اغسنتار لګوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړلې دي، په زرګونو داسې ډرایوران په منځ لاره کې ګیر پاتې دي. له دې روزګار سره د بلوچستان د زرګونو کسانو ژوند تړلی دی چې اوس یې د معاش ذریعه ختمه شوه. د عبدالحلیم بلوچ ترڅنګ زرګونه نور ډرایوران د اپریل له پیل راهیسې د نوانو او ابتوی په لرې پرتو کلیوالو شاته پاتې سیمو کې ګیر دي. هغه وایي چې د یو 45 کلن ډرایور فضل سبزل مړینه ډیره بوګنونکې وه. هغه په سارا کې د تندې له امله مړ شو. بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې سبزل ډیر ناجوړ و، هغه تر لسو ګنټو اوبه پیدا نه کړل شوې او تندې مړ کړ. د بلوچ په خبره پخپله پر هغو اوبو گزاره کوي چې ډیزل پکې ورګډ شوي دي. هغه وویل چې تر دو اونو زیاته موده وشوه چې د هلته ګیر پاتې دی او مجبوره دی چې تر شین اسمان لاندې په سور نور کې اوده شي. بلوچ وایي چې خوراک، پاکې اوبه او غسل خانه نه لري. اسلام آباد له تهران سره پوله په مارچ کې تر هغې وروسته وتړله چې په سیستان بلوچستان کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د بلوچو ډرایورانو وژنې په سر د ورځو لپاره مظاهرې وشوې. په سرحدي سیمه کې په زرګونو کسان ګیر پاتې دي او پاکستان هغلته د اغسن تار لګولو په اړه وایي چې هیواد له وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره دا کار ضروري دی. د عبدالحلیم بلوچ په ګډون نور په زرګونو نسلي بلوچان چې د بلوچستان او سیستان بلوچستان سره تعلق لري، په دواړو هیوادونو کې د روزګار د نشوالي له امله په غیر قانوني ډول یې د تیلو کاچا کولو ته مخه کړې ده. دغه دواړه سیمې په معدنیاتو او قدرتي وسایلو شتمنې دي او تجارتي او بحري لارې هم لري، خو بیا هم د بلوچانو اکثریت لرونکي دغه علاقې د ملک غریب ترینې هغه دي. د سبزل د کورنۍ یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه په کور کې د ګټې یوازینی ذریعه وه. هغه غوښتل چې خپلو بچو ته ښه ژوند ورکړي، نو ځکه یې له خطره ډک دغه کار کوو. د سبزل شاته 5 لوڼه او یو زوی پاتې دي. د هغه خپل وویل چې کار ته تر تللو مخکې هغه خپل زوی ته ویلي وو چې سایکل او د اختر جامې به ورته اخلي. اوس یې زوی په بیا بیا د پلار پوښتنه کوي. په عین حال کې په چارو نظر لرونکي په سرحدي سیمه کې د یو بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. له ایران سره نږدې د بلوچستان په تربت ضلعه کې د سرحد سوداګریز اتحادیې جنرل سیکرټري ګلزار دوست مشال ریډیو ته وویل چې څلور ډرایوران مړه شوي او ښایي دغه شمېر زیات شي. د هغه په خبره مخکې یې کله هم داسې حال نه و لیدلې. دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه پوله بې له څه خبرداري وتړل شوه، نو په زرګونو ډرایورانو سره خوراکي سامان په ختمېدو دی او خوبونه یې خراب دي. په گوادر کې یو خبریال بهرام بلوچ وایي چې ځایي اوسیدونکي د نورو کسانو د مړینې یره لري. دا هغه په خبره په کیچ، پنجګور او گوادر کې تر لسو زرو زیات ډرایوران د پولې دواړو خواوو ترمنځ کیر پاتې دي. دا د بلوچستان هغه ضلع دي چې له ایران سره مشترکه سرحد لري. دا بلوچ په خبره له هغوی سره خوراک نشته، د تودوخې درجه هم ډیره ده او بې یارو مددګار دي. دی وایي چې د حکومت کار هم سست دی. هغه وویل چې انتظامیه اوس خلک پرېږدي چې ګیر پاتې کسانو ته خوراک او اوبه وروړي، خو بیا تړل شوو سړکونو او لارو د مرستې او ژغورنې کار سخت کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره د مسلسل رابطو د هڅو باوجود نوموړي جواب ورنکړو، خو وروسته یې په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د مسلې د حل کوشش کوي او چې څه هم مخې ته راځي له رسنو سره به یې شریکوي. شاهوانی وویل چې دوی له مرکزي حکومت سره د مسلې د حل په اړه خبرې کوي. د کیچ مرستیال کمشنر او یو لوړ پوړي حکومتي بیوروکرات حسین جان بلوچ وویل چې دوی له ګیرو شوو کسانو سره مرسته کوي. نوموړي تیرونه په یو بیان کې وویل چې انتظامیه ګیرو شوو سلګونو ډرایورانو ته مرسته رسولې ده. دا بیان نوموړي یو تړل شوی سرحد ته تر دورې وروسته ورکړ. خو بیا عبدالحلیم بلوچ وایي چې د حسین جان بلوچ د اپریل 13 دورې پس هم په حالاتو کې څه بدلون نه دی راغلی. هغه وویل که دوی د مظاهرې کوشش کوي نو ملیشا ځواک یې وخي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر سنا بلوچ ویل چې په صوبه کې د ترقی د کمی له امله اوسیدونکي بې وزله او شاته پاتې دي. د نوموړي په خبره د بلوچستان 12 میلیونه خلک له غربت، د انفراستراکچر او صحت خراب نظام او کمی خواندګۍ سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې د دې له امله د سیمې ځوانان د پولې هغه غاړې خطرناکې سوداګرۍ ته مخه کړې ده. سنا بلوچ وویل چې اسلام آباد په سرحدي سیمه کې اغزن تار لګوي، خو دې ته پام نه کوي چې د دې خراب اثرات پسوي. دا د سیمې بې روزګار ځوانانو لپاره یو ډیر خراب حالت جوړوي. هغه ویل پکار ده چې په ایران، پاکستان او د بلوچستان په استازو مشتمل یو درې اړخیز کمیشن جوړ شي او داسې تګلارې جوړې کړل شي چې پر سیمې خراب اثرات ونه لري. د نوموړي په خبره پاکستان او ایران باید یوځای شي او په بشري بنیادونو خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. بلوچ نمائندگان او فعالان د پولې دواړو خواو ته تجارت نه یوازې د اقتصاد له پلوه ضروري ګڼي، بلکې وایي چې دا د سیمې د کلتور هم یوه برخه ده. دوی وایي چې دغه ختمولو سره به ډېر ژوندونه او رشتې له خطر سره مخامخ شي.
په پراګ کې د ماسپخین 2:30 او په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. احمد الله دلته سټوډیو ته راغلی دی، دغه نه د دې محل لاند خبرونه ورو.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو فوزیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړی ده، خو فوز لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د کلی اوسیدونکو د اپریل پر شپږشتمه د دوو ځوانانو د وژنې او یو د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلې وو چې پرون د فوز تر ننواتی او موافقه وروسته یې ختم کړ. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی په چوکۍ پرونی انتخابات ګټلې دي. د نننیو نارسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,155 او د مسلم لیگ نوم نومان مفتی اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي دي. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وو ملکیان وجل شوې دي. د بغلان د خدجان ولسوال عبدالناصر را شیخ مثال لري ته ویل دا پیښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په یو سیمه ییز پولیس سرتیری مجیب الله خپلوان او گاونډیان وجل، چې پکې 10 کلن او 14 کلن ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هند کې د کرونا وایرس وضعیت په هسپتالونو کې د بسترو، اکسیجن او دوایانو د کموالي له وجې خرابې طرف ته روان دي. بلخوا په لسګونه ملکونه د دې بحران د کمولو لپاره طبي مرستې ورلیږي. د یو عرب دیرش کروڑ آبادی لرونکي د هیواد کې د دې وبا خطره له دې کبله د اندېښنې وړ جوړ شوې چې کووېډ 19 ناروغي ویجاړونکي زیاتوالی نورو سیمو ته خپور نشي. قرغستان وایي چې له تاجکستان سره په پوله تر ډزبندۍ نه وړاندې د شخړې له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده. د قرغستان د صحت وزارت د اپریل پر 13 ویلي د اپریل په 28 شروع شوې نښته کې چې د پولې دواړو خواو کسانو په یو بل کاڼي ورول شروع کړل، پکې 144 کسان جوبل شوي دي. د حالات تر خرابېدو وروسته قرغز او تاجک فوز د قرغستان په لیلیک ضلع کې پر یو بل ډزې شروع کړې.
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لري را سره پاتې شي او د خبرونې پرسته یو شیبو کې به مفتی ذکر الله ذکری صاحب چې د روژې مبارکې په اړه خصوصي وینا هم تاسو سره کوي. خو اوس ځینې نور رپورټونه. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې امریکایي سرتیرو له افغانستان د وتلو بهیر پیل کړی دی. تر دې مخکې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال هم ویلي وو چې له افغانستانه د سرتیرو ایستل پیل کړی. سی این این تلویزیون خبر ورکړی چې شاوخوا 100 امریکایي پوځیان په یو الوتکه کې روان شول. په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس هم د چارواکي له خولې ویلي چې د ناټو د غوس ملاتړ پوځیانو هم له افغانستانه د وتلو عمل پیل کړی. بهرني سرتیري پر داسې مهال افغانستان اوځي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی او بریدونه زیات شوي. فریبا ظاهر معلومات لري.
سپین مانی پرون ویل چې ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې شاوخوا 100 سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل سول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي جواب سره مخامخ شي. دی وای په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیات لور کولو ډاډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او وس باید له دې هیواد ووزي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانی ورسته اوس یې وخت را رسیدلې چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لمړي پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید د اقدام به طالبانو ته زمینه برابر کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې ورستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ ویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوي دي. دته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې څباندې 308 کیلومتر ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نه سي کېدای. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگتن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې د 540 میلیون ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2040 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وزیر اعظم عمران خان تر سرګندونو وروسته له سعودي عرب خپل سفیر او د سفارتخانې شپږ کارکونکو هیواد ته وربللې. د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني وګړو د سعودي عرب د سفارت پر ضد شکایتونه کړي ول. نوموړي د سرګندونې ترغیب وروسته کړي چې وزیر اعظم عمران خان پرون ویل په سعودي عرب کې پاکستاني وګړو پر سفارتخانې د کارونو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پوري کړي. سفیر راجا علي اجاز د سفارتخانې کارکونکو د دې بخانه غواړم سفیر راجا علي اجاز یا د سفارتخانی کارکونکو د دې تور پاړه سندې ویلي. خو د بهرنیو چارو وزارت وای یو لوړ پوړی کمیټه به د دې موضوع تحقیقات کوي. ل اسلام آباد سراج ظهیر.
د اپریل په 9 اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویان زید حفیظ شیخ جاری شوی بیان کې ویلي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر راجا اجاز سره د نورو شپږو کسانو بیرته راستون شوی او د هغه په ځای بلال اکبر په سعودي عرب کې نوی سفیر ټاکل شوی. د نوموړي په خبره په سعودي عرب کې پاکستانیانو د سفارتخانه پر ضد شکایتونه درج کړي وو، نو ځکه یې د سفارتخانه غړي واپس رابللي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د روشن ډیجیټل اکاونټ پرانستي دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی نویده که پاکستانیان دا وخت د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کارونه کوي او پاکستان ته پیسې را لیږي چې ور سره د هیواد اقتصاد ښه شوي. خود په ځینې ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو کې د پاکستانیانو هغه شن خدمت نه کیږي کوم چې پکار دی. د نوموړي په خبره دی خبر شوی چې په سعودي عرب کې د پاکستان په سفارتخانه کې د کارونو په بدل کې پیسې اغستل کیږي په کوم چې یې اکشن اغسته او د سفیر او د نورو عملی پر ضد د پلټنو حکم ورکړي.
سعودی
عربیہ
کے اندر ہماری
ایمبسی
نے
جو ان کو دے وے ما تہ پتہ لگے سعودی عرب کی زمین سفارتخانے لچی د پاکستانیاں کوم خدمت کول پکار وو کوم خیال ساتل پکار وو اغی نہ دے کڑے. نو پرون ما پدی انکوائری جوڑ کڑے د سفیر پورے پول پلٹنی کوم او چ ددی انکوائری نتیجہ راش او سوک ذمہ وار وختل او چا زمون د مزدورانو سم راہنمائی نہ دکڑی د ہا غٹول پرسد پکاروی کوم
ان سب کے خلاف میں
ایکشن ہوں گا.
بل پلو پا سعودی عرب کے میشت پاکستانیان وائی دوی دو وزیر اعظم پدی اقدام کو شالے دی زکہ چی دوی پا سعودی عرب کے لڈی رستن سرا مخا مختی دا چغرزو سیدون کے نقیب اللہ یوسف زے چی دا سعودی عرب پر ریاض کی مزدوری کوی مشال ریڈیو تا ہوئے باید چی پاکستان دا سعودی عرب سرا دا دوی پا مشکلات و خبری وکڑی
پکار دا چی کم سفیر دی پر ریاض کی دا وہ خلاف چی کم کاروائی دا داغی خبری تحقیق دی وکڑی شی پا غوی باندے چی کم الزام لگی دلی چی آیا دوی پیسی آلی خودوم را دا چی کار اخپل ٹک نکی پا تیر کال چی کم دلتے کی چی کم سختی پا مسافر و باندے را غلوی کم مسافر چی وطنوال چی زمان دلتے کی وپات شوی دی پا گاڑو کی وپراتون دا غوی تا پوس غوی نکو پا وقت او دلتے کی نوری ام دنیا ستون زیری دا دی مسافر و پیسی پا سعودی قامی ختمی دی تا پوسی نشتے
دا سرکاریش میرو تر مخ پا سعودی عرب کی شپگوش لکو پوری پاکستانیان کاروبارونا نوکری او یا مزدوری کوی
د سراج ظاهر رپورٹ ما ورده دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شپاندې زمونږه ل پراګاورې دا محل په پیښور کې شل منټه کم شپک بجې دی له هم وخت لرو سو رپورټونه اورېده شه د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده د نړۍ ګڼو هیوادونو هم له هند سره غمرازي کړې او ځینو مرستې هم ورلېږلې دي نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلي سره مخامخ شوی دی د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي لدی چلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان سپورتي لوبغاړي او د رسنوي کارکونکو له هند سره خواخوږي شي په دې پیغامونو کې د آریانا سعید د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انار کلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي
تاسو زموږ زړونو کې یاست
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلی جی
ما با شما هستیم هندوستان
د ورسته یو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې سباندې 13 میلیونه ولکه 25000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 2,8000 310 تنه ورڅخه مړه شوی دي ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې ورلېږلې دي
اسمت ساروان رپورٹ مور عدالت په پاکستان کې چارواکو او ډاکټرانو د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو نه ملک کې دوه په صورت کې د ټولبن لګولو خبرداري ورکړل چې سوداګر اندېښمن کړي دي د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهي وایي لاله وزیر سره لیدلی او ورسخه غوښتي چې د مازیګر تر شپږو بجو وروسته دی ورته د دوکانونو خلاص ساتلو اجازه ورکړي او ټولبن نه لګوي د اپریل پر 9 په حکومتي رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې د کووېډ 19 وبا درېمې څپې تر 3000 زیات کسان وژلي او روانه میاشت مثبت او پیښو شمیر خورا لوړ شوی دی له پیښور غلام غوث نور معلومات
د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري په هیواد کې د کورونا وایرس د خوریدلو د مخنیوي لپاره بیا د ټولبند لګولو دړکه ورکړې ده او ویلي دي چې کولس په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به په ټولبند کولو مجبور شي خو د سوداګرو تنظیمونو بیا ویلي دي چې د وړاندې نه دوی د مالی مشکلاتو سره مخ دي او په داسې حالاتو کې مکمل ټولبند نشي زغملی په دغه اړه د پښتونخوا د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات هم کړی دی او په پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهي په دغه اړه وایي چې دوی د اعلی وزیر نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د شپږو بجو وروسته دوی ته د کار روزګار اجازه ورکړي شي
دی باندې مونږ وزیر اعلی سره خبر وکړه نو هغه مونږ ته دا یقین دانی ورکو چې دا بیماری چې کوم موجوده پوزیشن دی کده نه زیات نشي نو لاک ډاؤن بچر تم نه لګي او کډ لاک ډاؤن ولا څه خبر ای نو هغه مونږ ته ویلې چې مونږ به تاسو اعتماد کیالو او یو چې کوم دی اختر نږدې دی نو لہذا افطاری نه پس نه وجه نه تر دولت بجے پورے بازارونه دے کلاو کړی شي یا دے کے دے کیٹیگریز جوړ شي چې کم کار چې اختر سره لګي هغه دے کلاو شي خیر دے باقی دے بندي چې مکمل لاک ڈاؤن سره دوا طبقه ډیر طبقه کې یو ہضمګه طبقه دے چې دکاندار دے نو هغه چې کم دے مالونه راوړي دیم دے اختر دا پارا کدا سٹاکونه پاتې شي نو ار سبا تباشي او ما وته ور چې دے نه علاوه ار یو دکان کې چې کوم نه چار نه پنځ مزدوران دي شاګردان دي سیلز مین دي نو مطلب دا دی چې دا خلک واختر باندې وسه کوي.
د کورونا ناروغي په اړه د اپریل په یو کم دیرشمه نیټه د خپور شوی سرکاري راپور تر مخه د کورونا وایرس په دریمه صفه کې د اپریل د لومړۍ نیټې نه تر یو کم دیرشمې نیټې پورې د دغه ناروغۍ نه یو نیم سل د پاسه 3000 کسان مړه شوي دي او د اپریل په میاشت کې د مثبتو کیسونو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی او په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره هم زیاته شوې ده. خو په پښتونخوا صوبه کې د کورونا د سارنې د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په هسپتالونو کې د داخل شوي ناروغانو لپاره دوی په هسپتالونو کې سهولتونه هم زیات کړي دي. په دغه لړ کې په پېښور کې د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په یاد روغتون کې د ناروغانو د شمیرې او سہولتونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
موږ سره دی ټیم کې د کرونا درې سوه یو کم اتیا مریضان داخل دي. تیر څو ورځو کې مونږ د کرونا مریضانو کې لږ شانتي په تعداد کې لږ شانتي کمې مونږ لیدلې دي. دا کمی آریزم کې د شخبار حال مونږه دوا کو چې دا مریضانو د تعداد هم دغه شانت کم شي او چې کوم دی د دې بابا نه خلک چې کوم دی په امان کې شي. په هر حال زموږ سہولیات دي چې هم کې حاضر دي د ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای دوايانې او ټول هر څه سہولیات چې کوم دی تر دې د مخ ټیک ټاک ملاويږي الله دې کې چې د حالت دغه شانت خکېدو طرف ته لاړ شي.
په عین حال کې په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو بهیر هم روان دی. خو ډاکټران وایي په پاکستان کې ټولو وګړو ته د کورونا ضد واکسینو لګولو کې به ډیر کلونه لګي او په کار د ولس د غنی غونی په ځایونو کې د ماسکونو کارولو د یو بل نه د فاصله ساتلو او د لاسونو د نه میلاوهلو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي. د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم یو مشر ډاکټر سجاد یوسفزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې پاتې شئ بلا ضرورت راوځئ ما سوشل ډیسټنسینګ ولرئ مطلب د یو بل په منځ کې فاصله وساتئ ماسکونه چوي لاسونه انځئ. زمونږ آبادی چې کم ده نو موږ خو یو ډېر زیات غریب ملک یو نو زمونږ او بل چې کم دی زمونږ د دې ویکسینم ډیر ګران دي نو مونږ ټول آبادی ته ویکسین نشو رسولی. زمونږ ډیر کم خلکو ته ویکسین شوی په ملک کې 2 کروڑ آبادی ده نو سو پورې چې ویکسینیشن ټول ملک نه شوی نو د هغې پورې د دې بیماری نه روکتام ډیر ګران دی او مهرباني وکړئ تاسو احتیاط وکړئ.
د اپریل په یو کم دیرشمه نیټه د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل نور کسان د کورونا ناروغۍ نه مړه شوي دي چې ورسره د کورونا ناروغۍ نه د مړو شویو کسانو ټوله شمیره 3,500 رسیدلې ده او په پاکستان کې د کورونا په ټولو مثبت شوي شاوخوا 15,000 کسانو کې 10,000 کسان د دې ناروغۍ نه بیرته رغیدلی دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلش.
زازی آریو پکتیا کې ډیورن کرخې تصویر مهغه لري پرته ولسوالی ده چې خلک یې د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو پرتله ډیره مرسته کوي. د پکتیا د زازی آریو ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکو په وړیا ډول ښوونیز بهیر پر مخ بیایي چې په دې سره یا د ولسوالۍ کې د ښوونکو د کمښت ستونزه هواره شوې ده. له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
سره لدې چې د زازیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د زازیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولسه ده چې نږدې 1400 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد مشال راډیو ته وایي:
په بار بار موږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ ته زکونکو اخیستې، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دی راکول شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې د پاره چپریال نه لرو. زموږ پولیسې کې هو ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په زازیاریو بولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومي مشران افسر خان او تاشم ګل وایي:
زه په دانې شکر وباسم چې د مو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي، او مینا مو دومره وسه زیاته شوي چې د حد نه مو وسه زیاته شوي. د سر په بدلانې مریب ته تیاری مو همکاري وسه کوو چې بو دغل ودونه زدا کړی وو کې پوه شي ورو خپل ادب ته ورسي ګوښ د وطن ته خدمت وکي.
دوا دوا سیم په درې درې سیم په یو و سیم په تاروغلی دی ورو راځن د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دا غالسا باید وچې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورو را دا ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځي لپاره د ودانۍ جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و 1999 ډېر انوایسونه دي موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوی نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځي د ودانۍ کار له ځندو خند سره مخ شوی وو. اوس بودیجه ورته ځنګړې شوی دی، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. ان شاء الله هغه مشکلات چې مخ کې وو په کورونای حالت کې وو، ولی په 14 کال کې به موږ نه لرو، او په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریو بولسوالۍ کې ډیر خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان وسیګو. او په دې کال کې ډیره هیله مندې ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجه پکتیا ته ورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې پر ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نو مو وډی زیاته کړه
د پکتیا ولسونه له معرف سره نهایت زیات مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې خزینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونز حل کړ.
د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې دا مهال د خار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانۍ کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2500 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره د روژې د ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې ل خپل خاور یا وطن یا حیوانات سره مینه سره شری حیثیت لري و بوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ل مکی څخه مدینه ته هجرت کاو نو ولی په لار بیا بیا شاته قتل. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروان دی. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور ک نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت ک او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي په د خپل وطن کې زپاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منوره ته لاړه او د مدینه منوره د تک پلار کې هر واری مخرا ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې اے خوږی مکی کدی کفارو زنه محرومه کړه استاد دیدن نه او استاد اوسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبېس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زنه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه اے مکی مکرمه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زده دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې او عمره ورتا پلار کې هغه د احرام خلاص کو او عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړه. امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرام او د مسلمانانو زمکي قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسي ور سره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کھڑے وے. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وک چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نو دا کور ته ورننوځي چې هغه د غزې یو ملک او مشر نو دا مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوي چې هغه په امن کې هغه ته موږ سنو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغه ته موږ سنو. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې دا کور د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نو مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاورې سره مینه او محبت مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب وینا تاسو اوریدونکو اوس درته احمد الله د نن ورځې وروستي مهم خبر نه یوه بیا وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو فوجیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړې ده. خو فوج لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د کلی اوسیدونکو د اپریل پر شپږشتمه د دوو ځوانانو د وژنې او یوه د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلې وو چې پرون د فوج تر ننواتی او موافقه وروسته یې ختم کړ. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی په چوکۍ پرونی انتخابات ګټلې دي. د نننۍ او نارسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,155 او د مسلم لیگ نون نومان مفتی اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي دي. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وو ملکیان وجل شوې دي. د بغلان د خدجان ولسوال عبدالناصر را شیخ مثال لري ته ویل دا پیښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په یو سیمه ییز پولیس سرتیری مجیب الله خپلوان او گاونډیان وجل چې پکې 10 کلن او 14 کلن ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د کرونا وایرس وضعیت په هسپتالونو کې د بسترو اکسیجن او دوایانو د کموالي له وجې خرابۍ طرف ته روان دي. بلخوا په لسګونه ملکونه د دې بحران د کمولو لپاره طبي مرستې ورلیږي. د یو عرب دیرش کروڑه آبادۍ لرونکي د هیواد کې د دې وبا خطره له دې کبله د اندېښنې وړ جوړه شوې چې کووېډ 19 ناروغۍ ویجاړونکي زیاتوالی نورو سیمو ته خپور نشي. قرغستان وای چې له تاجکستان سره په پوله تر دزبندۍ نوړاندې د شخړې لوجی د وژل شوو کسانو شمیره ډیر لسته رسیدلې ده. د قرغستان د صحت وزارت د اپریل پر دیرشمه ویلي د اپریل په 28مه شروع شوې نښته کې چې د پولي دواړو خواو کسانو په یو بل کاڼي ورول شروع کړل، پکې یو سل څلور دیرش کسان جوبل شوي دي. د حالات تر خرابېدو وروسته قرغز او تاجک فوج د قرغستان په لیلیک ضلعه کې پر یو بل ډزې شروع کړې.
اولام دې سره اوریدونکو د خبرونه او د نن لپاره د مشال خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو سره یو ترغې د خدای پامان.